السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوې د زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم او ریډونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پختونخوا او د پاکستان د سن نور برخو په اړه ریپورتونه واره د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه هم یو ریپورت لرو او 19 خبرونه سندرې جادوګر هم د خبرونې برخه ده چې د اصل پکې د هند یو مشهور سندرغاړي جگجیت سنگ د هنر پاړه خبري شوې دي. په درسمخ کې د دې سات خبرونه وروسته هم همکار اسرار الله مومن یې درته وړاندې کوي.
سلیم شیرون به زموږ خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلی سیمو لپاره پرمختیایي پروژې اعلان کړي. عوامی نیشنل ګوند مشر وایي حکومت قبایلی سیمې له پامه غورځولي او ایرانیو چارواکو پر داسې حال د سیلابونو له ویرې د نورو کلو او ښارګوټو د خالي کولو امر کړی چې د سیلابونو له وجې د وژل شوو سرکاري شمېره او یا ته رسېدلې. او د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلی سیمو لپاره پرمختیایي پروژې اعلان کړي. پرون په جمرود کې ولسی غونډې ته په خپل وینا کې عمران خان ویل چې د سیمې د پرمختیا لپاره به جبه او باړه ډیمونه جوړوي چې دارنګ خلکو ته ترې اوبه ترلاسه شي او زراعت یې ښه شي. وزیر اعظم عمران خان ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پولې 4.7 د پرانستې ساتلو حکم یې ورکړی او په پوله به خلکو ته د تګ راتګ اسانتیا ورکوي چې دارنګ د قبایلو او افغانستان د خلکو تجارت زیات شي. وزیر اعظم زیاته کړه چې خاصدار یې په پولیسو کې زم کړی او قبایلي ځوانانو ته به د روزګارونو لپاره قرضې هم ورکوي. د عوامي نیشنل ګوند مشر وایي حکومت قبایلي سیمې له پامه غورځولي. پرون په صوابۍ کې یوې جلسې ته په خپل وینا کې اسپندیار ولی خان وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت د قبایلي سیمو ړنګ کورونه بیا جوړ کړي. نوموړي زیاته کړه چې لا هم د قبایلي سیمو انتظامي پریکړې ګورنر کوي.
ایف سی آر ختم شو، نوی قانون چرتا یو ٹوٹا چرتا بلا ٹوٹا لاگو شو، نو قانون نوی نشتا اسم فیصلے گورنر پہ حالانکہ فاٹا اس نے چکی سدا گورنر سر ددی سرکار نشتا دا پتا نہیں کہ وزیر اعلیٰ کا فیصلہ کئی.
د خیبر پختونخوا حکومت په وار وار ویلي چې په قبایلي سیمو کې پرمختیایي کارونه روان دي او د هیواد عدالتي او نور نظام یې هلته غځول پیل کړي. یاد بي چې پروز کال قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا اورګاډي کړل شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بنو شروع وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د سیمې په امنیت او افغان سوله خبرې کړي. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې تېر ورځ په یو بیان کې ویلي چې پرونو زلمی خلیلزاد په راولپنډۍ پوځي هډکوارټر کې د پوځ له مشر سره ملاقات وکړ. د پاکستان بنو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي خلیلزاد له یو پلاوي سره د اپریل په 5 په دورتني سفر اسلام آباد ته ورسېد. بیان زیاتوي د پاکستان له بنو چارو وزیر شامود قریشي سره په خبرو کې خلیلزاد قریشي له طالبانو سره په خبرو کې له شوي پرمختګ خبر کړ. ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استاو سره هم ویني. تر دې مخکې خلیلزاد 5 له طالبانو سره د افغانستان پر سوله خبرې کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې هغه 380 هندي قیدیان به خوشي کوي چې په عرب سمندرګي کې یې د پاکستان په اوبو کې په غیر قانونه توګه کبان نیول. دا اعلان چې پاکستان پرون کړی په اړه یې شنون کې پر دې عقیده دي چې دا قسمه هلو ځلو هدف د دواړو مخالفو هیوادونو ترمنځ هغه ترنګلتیا کمول دي چې په فروری میاشت کې رامنځته شوې وه چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځنخته هم وشوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل خبریالانو ته وویل چې دوی به دغه هندي قیدیان په راتلونکو 4 ورځو کې په 4 پړاوونو کې پرېږدي. فیصل وایي دغه قیدیان چې 5 پکې عام وګړي هم دي خپل د قید سزا یې مکمل کړي. مشال ډیو ته وګستئ. ناټو وایي چې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پریکړه لا نه ده شوې. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاسکي پرون مشال ډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې د ناټو غړي په ګډه افغانستان ته راغلي او د وتلو پریکړه به هم په ګډه کوي. نوموړی وایي تر اوسه لا هیڅ پریکړه نه ده شوې. موږ په دې اړه ډېر واضح دریځ لرو چې ناټو په متحد ډول راغلی او بلاخره به د خپلې موجودګۍ په اړه ګډه پریکړه کوو. وسلوال طالبان ټینګار کوي چې د سولې د موافقې لپاره باید بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. نیکولاسکي وویل په 2 وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د سولې لپاره زیات پرمختګ شوی. نړیوالو ځواکونو زابل کې د وسلوالو پر یو موټر هوایی برید کړی. د زابل د والی ویان د ګل اسلام سیال وایي چې برید نړیوالو ځواکونو تیره شپه د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یو کرولا موټر ترسره کړی چې پکې دوه وسلوال وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ایرانی چارواکو پر داسې حال د سیلابونو له ویرې د نورو کلو او ښارګوټو د خالي کولو امر کړی چې د سیلابونو له وجې د وژل شوو سرکاري شمیره اویا ته رسېدلې. د مارچ له 19 راهیسې په ایران کې د سختو بارانونو له وجې راغلو سیلابونو ډېر تاوانونه اړولي. د ایران د 11 ولایتونو څخه د 26 ولایتونو په سلګونو ښارګوټو او کلو کې سیلابونه راغلي. په ځانګړې توګه غریزه ولایت لورستان او تیل پیدا کوونکي ولایت خوزستان ډېر زیات ځپل شوي. او د الجزایر په سر خار کې زرګونه مظاهرچیانو له اوو اونیو راهیسې پرله پسې مارچ کړی. هغوی د خپل هیواد سیاسي نظام مات بولي او پکې د اساسي بدلونونو غوښتنه کوي. په دې افریقایي هیواد کې پرون د اپریل 15 د مظاهرو اوه مجموعه وه. تر دې مظاهرې درې ورځې وړاندې د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز له خپلې دندې استعفا وکړه. په الجزایر کې له 1954 کال نه تر د 1962 کال پورې له فرانسه د خپلواکۍ جګړه وه. دا شمالي افریقایي هیواد له هغه وخت راهیسې د خپلواکۍ د جنگ د رهبرانو تر غلبې لاندې دی. دا تر دې مهال د مشال خبرونه اوس هم د موسم حالو کرنسی بای له سیره ظهیر اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1220 روپۍ 10 پیسې اغستل کیږي او په 1220 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1680 روپۍ او یا پیسې او په 1780 روپۍ. یو یورو په 1950 روپۍ 40 پیسې او په 1070 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 13 روپۍ او یا پیسې او په 19 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 13 روپۍ 80 پیسې او په 13 روپۍ 10 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ 50 پیسې اغستل کیږي او په یو روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور، بنو او کوئټه کې وریځې خوري وي او په ژوب کې د نری باران امکان دی. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 21، بنو کې 23 او 19، ژوب کې 24 او 10، او کوئټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 9 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې به اورئ: وزیر اعظم عمران خان پرون د خیبر جمرو ته د سفر پر مهال د سیمې د پرمختیا لپاره ځینې اعلانونه کړي دي. دا غزه خلک وایي
جلسه خو ډېره مزیدار وه، خان صاحب نه ډېر امیدونه ته مونږ وو، لکه 3G 4G مسله حل کړله. د جابید ډېر موقع اعلان یې وکړلو.
د احتساب ادارې د مسلم لیگ نون ګوند د حمزه شهباز په کور نن بیا چاپا وهلی. او د مومندو پنډیالې درې سیمې خلک وایي چې دای په سیمه کې د کلو شمیر تر دیر شو دی، خو د غلطا د صحت مرکزونه نشته.
مریض به دلته ډاکټران دي، بس دلته وزدار شي دریمان یوستن وکړو خوشو کو بد شو.
او نیس پروگرام سندری جادوګری کې بعد د هند یو مشهور سندرغاړي جگجیت سنگ د هنر پاړه ووره. دا نور رپورٹونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو ته سورې ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي حکم یې ورکړی چې تورخم دروازه به شپه او ورځ پرانستې ساتل کیږي او حکومت به د خیبر د پرمختیا لپاره د جبې ډیم په ګډون یو اقتصادي کوریډور یا راهداري هم جوړوي. د خبري نوموړي پرون په جمرود کې یوې لویې ولسي غونډې ته کړې دي. نوموړي ځوانانو ته د روزګار ورکولو ژمنه هم کړې ده. تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر جمرود کې وی عوامي جلسې ته د وینا په وخت وویل چې د تورخم دروازه به سړي رښت سات خلاص وي.
تورخم بارډر کې اوپر تاکي اساني او لوګو کو 24 ঘন্টে وو کھلا رہے.
عمران خان وای په تورخم دروازه باندې د آسان تګ راتګ لپاره دا مهمه ده چې څلور رشت سات خلاصوي او د ویزې په پالیسۍ کې به نرمي راولي. د سره به د قبایلو او افغانستان د خلکو تجارت زیات شي او تر منځنۍ آسیا پورې به وغځېږي. خوشحالي به ورسره راشي او خلکو ته به روزګار ترلاسه شي. وزیر اعظم عمران خان خیبر کې د ډیمونو جوړولو او د اوبو د نورو منصوبو په اړه وویل جبا ڈیم به جوړو، لس لکه خلکو ته به ترې د څښاک اوبه میلاویږي. باډر ډیم به هم جوړوو، دې سره به کرونده زیاته شي. 15,000 ایکړه ځمکه به ورسره د کر جوګه شي او د شلمان د اوبو په منصوبه به هم کار پوره کوو. عمران خان د قبایلی ځوانانو په غوښتنه د 3G او 4G انټرنیټ خلاصولو امر وکړ. وزیر اعظم وویل چې خاصدار یې په پولیسو کې زم کړل او قبایلی ځوانانو ته به د روزګار لپاره قرضې ورکوي. په جمرود کې دې جلسې ته په زرګونه ولسي وګړي راغلي وو او په هغوی کې ځینې کسانو مشال ریډیو ته د عمران خان د اعلانونو په اړه وویل.
زمان نوم خان عالم دے، جلسہ خو ڈیرا مزیدار ہے، خان صاحب نہ ڈیر امید نہ چمنگو لگا 3G 4G مسالہ حل کر لا دجا بے دڑے مغ اعلان یو کر لو او خسادار نہ یو ول چ دا خسادار چ کم فورت او لی فورت دا ل وی چ کمرہ روان سیٹ اپ دا صبحی اگے دا پولیس باغی کے بچ دا مغ شی زم شی
زمان وقت رحمت اللہ دل تک چ مخ کی ہم دل تک وزیر اعلی رغلے دا گورنر رغلے سابقہ وزیر اعظم ہم رغلے صرف اعلانات پر می ددی تر وسا پر نو وزیر اعلی نہ گورنر نہ چرتا وزیر اعظم موږ د خبر ایجنسی ته چرته توجه ورکړی. صرف راشي دورو کې خو مضبوطه خرچه وکړي، تر اوسه پر هیڅ قسم سکیم نه کړی. وکاو ګورو د بجلی او د ګیس او د ډېر زیات مسایل دي.
مو شاخاله د فردي نومادو ورسره ورسره 100 ارب روپۍ اعلانات چې کوم مخکې شوی ان سی اوارډ کې، نو چې هغه به ان شاء الله ډېر زر اوس ریلیز شي. 57 ارب روپۍ والا مې اعلان وکړو چې هغه هم ریلیز کړي دي.
عمران خان وویل چې په خیبر کې د پوهنتون جوړولو د ګیس منظورۍ لپاره به هڅه کوي، خو دستي
لکه څنګه چې مو په ریپورت کې واورېده، وزیر اعظم عمران خان په جمرود کې یوې ولسي غونډې ته وینا کړې ده. نوموړي په دې وینا کې دا هم ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې به پرمختګ راولي او په دغه ضلعو کې به د 100 کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ خرچ کوي. وزیر اعظم له دې وړاندې هم په باجوړ او مومندو کې د پرمختګ د یو شمېر منصوبو اعلانونه کړي وو. دا چې په قبایلي ضلعو کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ واکمن ګوند په عملي توګه څه کارونه کړي او کنه. احمد شاه اعظمی پاړه دا تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم په وار وار اعلانونه کړي چې د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د پرمختګ پلان یې جوړ کړي او د لګښت لپاره به له مرکزه مالی پانګه ورکوي. نوموړي د فبروري پر 15 په گورنر هاوس پېښور کې د قبایلي زلو پاړه یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي وه چې د همهغې میاشتې تر پایه به د غربت ختمولو د پروګرام پیل له قبایلي زلو کوي. خو د قبایلي سیمو ځینې منتخب استازي او ولس وایي چې حکومت له دوی سره ژمنې او اعلانونه وکړي، خو په عملي توګه په قبایلي سیمو کې هیڅ پرمختګ نه دی سوی. له اورکزو ضلع څخه د پاکستان قامي اسمبلی ته منتخب استازي منیر خان اورکزی وایي پر قبایلو هغه زوړ حال لا هم درېدلی دی.
قبایلو ایوی ایجنسی کې ایوی ټکی کورانا شوه، تا حکومت کې کومه روټین کرونه هغه هم ملوړ دی پیسو خورای. مرکز ارب پیسے مطلب
د نوموړي په وینا حکومت په وار وار د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره د عربونو روپۍ ورکولو ژمنې کوي، خو پر میدان هیڅ نسته. بلخوا له خیبر څخه قامی اسمبلی ته منتخب د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی اقبال خان اپریدی وای حکومت یې په قبایلی زلو کې مثبت بدلون ته ژمن دی.
وزیر اعظم چونکه چیف ایگزیکٹیو دی ټول پاکستان وزیر اعظم دی داغه نه وته هر خبره د قانوني سجوري او په واجور مومن کې چې و په خیبر کې حکومت اعلان نه وکړ ان شاء الله ولزی چې دا به په تکمیل ته رسی. وزیر اعظم د ریهابلیټیشن او د ډیولپمنٹ د پاره او د خلکو د لیجیسلیشن د ترانسپیرنسی د پاره راځي چې د خلکو کوم دی په صحیح توګه مو سپیشلیټیټ کوو زیدا کوم ستونزې او تکالیف چې دا سرته ورس.
د 2013 کال د مئی پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې 53 ترمیم وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګاډه کړل شو او له دې سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه څه باندې و پیړی زوړ قانون هم ختم کړل شو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پاټا او فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو چارې ګړندې کولو او هلته د پرمختیايي کارونو پیلولو لپاره کمیټې جوړې کړې او کاري ډلې ګمارلې خو ځایي ولسوالۍ عملی کار ته پته مده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د احتساب قومی ادارې یا نیب چارواکو په پنجابی اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر حمزه شهباز د نیولو لپاره په لاهور کې پرون او نن یو وار بیا دغه په کور چاپې وهلې دي. نوموړي پرون ویلي وو چې د نیب چارواکي بې له څه قانوني منصورې کور ته ورننوتي او د لاهور های کورټ د پریکړې سپکاوی یې کړی دی. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د احتساب قامی ادارې نه پخپلی اعلامیه کې ویلي د آمدن نزیات اساسو او منی لانډرینګ کیس کې د پاخه ثبوتونو وروسته د نیب لاهور ټیم د حمزه شهباز د نیولو لپاره په ماډل ټاون کې د هغه کور ته ورغلل. خو د نوموړي محافظانو نه صرف د دوی د ټیم د اهلکارانو جامع وشلولې بلکې دړکې یې هم ورکړې. په اعلامیه کې ویل شوی سپریم کورټ هدایات جاری کړی وو چې نیب لپاره ضروری نه ده چې یو ملزم د نیولو نه وړاندې هغه د خبر کړي. نو حمزه شهباز په گرفتاری نه ورکولو سره د قانون خلاف ورزي کړیدا. بلخوا حمزه شهباز د چاپی ورستو په لاهور کې رسنیو ته وویل ته نیب اهلکارانو په غیر د سو نوټس ورکولو کور ته ورننه وتل کم چې د لاهور های کورټ د فیصلې توهین دی. د نوموړي وینا وا چې کله هم دوی ماته نوټس را لېږلې نو د اندېښنو باوجود زه نیب ته وړاندې شوی یم. نو نن داسې څه خاص خبره وه چې په غیر د سو اطلاع راکولو دوی زما په کور چاپه ووهله. ما سره د عدالت اډر را سره دی چې پکې ویل شوي چې نیب د گرفتارۍ نه لس ورځې وړاندې به ما خبروي. خو دوی د عدالت د فیصلې هم څه احترام ونه کړو. زه د پنجاب اسمبلی غړي سره سره اپوزیشن لیډر هم یم. نو دوی له پکار وو چې د وړاندې څخه یې ماته نوټس را کړی وي زه خبر نه یم او دوی زما په کور رانه نه وځي. بلخوا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د نیب کاروایی د قانون مطابق وه او د حمزه شهباز ذمواري جوړېدله چې ورسره یې همکاري کړې وي. تر اوسه چې نیب عدالت ته کوم تفصیلات وړاندې کړي دي نو د هغې تر مخه د 15 اتیا ارب روپو نه زیاتې اساسې د شهباز شریف او د هغه د فامیل د ملک نه بهر دي. دا پیسې دوی د دوه صرافانو د لارې د ملک نه بهر لېږلي او هغه دواړه صرافان اوس د قانون په ولقه کې دي. نو زه ګڼم چې نیب د قانون مطابق خپله کاروایی کړې ده او د احتساب دا عمل نه خو د بلاول بوټو او نه د حمزه شهباز د دړکونه ودرېدونکی دی. دا به خپل منطقي انجام ته رسی. د ذکر دا چې دا مهال د پاکستان مسلم لیگ نون په قائد نواز شریف، صدر شهباز شریف، حمزه شهباز او صاد رفیق پرته د مسلم لیگ نون یو شمیر نورو غړو پر ضد د نیب مقدمه روانې دي. د ترڅنګ د پیپلز ګوند مشرانو آصف زرداری، بلاول بوټو زرداری، د سند وزیر اعلی مراد علی شاه او سپیکر آغا سراج دورانی او د یاد ګوند یو شمیر نورو غړو پر ضد هم د نیب مقدمه روانې دي. اپوزیشن ګوندونه په وزیر اعظم عمران خان تور پورې کوي چې د نیب د لارې ترې سیاسي انتقام اخلي. خو نوموړی دریز لري چې د اپوزیشن ګوندونو په غړو د دوی په حکومت کې د راتلو نه وړاندې دا مقدمه جوړ شوې وي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا خپل اغه هوډ تکرار کړی چې حکومت یې په افغانستان کې د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. شاه محمود قریشي دا خبره د اپریل په 15 په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل ذات سره د لیدلو پر مهال وکړه. دا چې پاکستان په افغان سوله کې څه ډول رول لوبولې یا پر مخ بوتللی شي. احمد شاه اعظمی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد په داسې حال کې پاکستان ته سفر کړی چې امریکا تر بل هر وخت دا ځل په افغانستان کې سولې راوستو او په دې هیواد کې خپلې 13 کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو کې جدي هلې ځلې پیل کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خلیلزاد له یو پلاوي سره پرون په 2 ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېدی او هلته یې له لوړپوړو ولسي او امنیتي چارواکو سره ولیدل. زلمی خلیلزاد دا ځل پاکستان ته له تګ مخکې ویلي و چې پاکستان دا ځل د سولې په پروسه کې همکاري کوي، خو آیا دا همکاري به څه نتیجه ورکړي او کنه؟ په کابل پوهنتون کې ښوونکی او د سیاسي چارو پوه ودیر ساپی وایي پاکستان اوس هم د پخوا په څیر په افغان سوله کې په اخلاص ګامونه نه پورته کوي او یوازې خپلو ګټو ته ګوري.
ډېر موثقانه خپل په ګټه عمل کوي او هر کل د وضع نه استفاده کوي. سیاسي کله چې وضع یې د په ضد خراب شي د هند په لوره یا په منطقه کې یا په بینالمللي ساحه دوی بیا لږره د اف قاعده خوشې کوي، او کله چې ویني چې دنیا ریلاکس ده بیا نو انې بانې د افغانستان ته خپلې منځته راوباسي.
خلیلزاد له دې وړاندې هم پاکستان ته د سولې په لړ کې سفرونه کړي او پر دې سربېره د طالبانو له استازو سره د 13 اکتوبر میاشت راهیسې 15 ځله مخامخ خبرې کړي دي. ټاکل شوې ده چې نوموړي به د روان اپریل میاشتې په منځ کې یو ځل بیا په قطر کې له طالبانو سره خبرې وکړي. په پاکستان کې مشر خبریال او د سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي چې پاکستان دا ځل د افغان سولې په پروسه کې رول لوبولی دی.
طالبانو ته دیم ویلي دي پاکستان تاسو د افغانستان حکومت سره هم خبرو ته کینه، امریکایانو نه علاوه بل دیو ته هم ویلي دي بار بار چې د بندي دي وکړي. نو پاکستان د خپل حل ځلې کوي، خو آیا د پاکستان خبره طالبان څونه مني؟ د پاکستان څونه اثر دی؟ پاکستانی حکومت چارواکي وایي چې زمونږ دونه هغه معنی اثر نشته، موږ ته خبره کوو دا د هغې خوښه ده.
پر پاکستان تور پر کېږي چې طالبانو جنګي مشران هلته وسیږي او له هغه ځایه مالی او عسکري مرسته کېږي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې پر طالبانو نفوذ نه لري او نه هم هغوی د پاکستان په لاس کې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه با د قبایلي ضلعو په ټولو سکولونو کې د روانې میاشتې نه د صحت حوالې سره د ماشومانو لپاره د پوهاوي پروګرامونه پیلوي. چارواکي وایي دا به د قبایلي ضلعو په یو سکول کې کیږي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې شامل شوی قبایلي ضلعو لپاره د صحت محکمې یو مشر ډاکټر صاحبزاده خالد مشال لیډو ته نن وویل چې په پاکستان کې په اولین ځل دوی په سرکاري کچا دا ګام پورته کړی دی او هر یو سکول که سرکاري وي او که شخصي د نږدې اسپتال ډاکټر به په هفته کې د ورځې په دې مقصد دغه سکولونو ته ځي.
ټول پاکستان کې انیشیټیو فرست موږ په واټا کې واغستو. نو موږ یو قسم هیلث حواله سره یو مکمل او آگاهي د ماشومانو ته دي، پر چې ماشوم روغ دی کوم روغ دی، ماشوم چیرته سبق وایي او سکول دی موږ لپاره، هغه په پرایویټ ادارې کې دی او که سرکاري ادارې کې دی، هغه پرایمري لیول باندې دی او که سیکنډري لیول باندې دی، سټی کالجز موږ لیټ کړي سکول لیول پرې تللی وي.
دوی جاتوي چې د صحت کم بنیادی خبرې دي، د هغې نه به دغه ماشومان او د دوی استادان خبروي.
دا دي چې دا ډاکټر صاحب دی، نو دا به یو 2 ګنټې 5 ویک دا به ځان فارغوي، دا به ځي سکول اسمبلی ته، هلته کې لکه هیلث ایجوکیشن سره سیزونه راځي، هغې ما ته به خبرې کوي دا چې ماشومان هماغه بیا چې ځان سره کور ته هم یوسي، لکه خوراک ته ول لاس وینځل دي، برش کول په کار دي، کچه سبزي نه دي خوړل په کار، هغې نه علاوه چې دی کچا ماشوم ته یکدم فرسټ ایډ په کار دي.
دا قبایلي ضلع وزیرستان په یو سکول کې استاد او دا تعلیمی اصلاحي جرګې مشر اصغر مشال لیډو ته وویل چې سکول کې ورته ماشوم معمولی هم ناساز شي نو اندېښمن وي او هیڅ ورسره نشي کولی، نو که دوی ته دغه تربیت او خبرتیاوی ورکړی شي نو دوی په خپله هم او ماشومان به هم د دې نه ګټه ترلاسه کړي.
ضروري خبره دغه ده که مونږ ته داسې سیریتي چرته سکولونو کې میلاو شي، مونږ ماشومانو ته میلاو شي، کم دې مونږ سره ماشومان بیماران وي یا بیمار شي مونږ ورته پریشان وي، مونږ وایي که چرته دا خبرې ټیچر ورسره ورسره چې کم دي سټوډنټانو ته دا اویرنس ورکړي شي نو بیا ډېره ښه خبره وي.
دا قبایلي ضلعو د زده کوونکو د یو سازمان مشر قابل وزیر وایي چې په قبایلي ضلعو کې یو خو که د صحت اسانتیاوي نیش برابر دی، نو بلخوا د ورستو پاتې کېدو او غربت له وجې هلته ماشومانو ته صحیح خوراک هم نه ملاویږي، نو باید دغه شانتي حل ځلې په مستقله توګه په سکولونو کې وکړی شي.
د داسې خلکو تګ زمونږ د پاره د ژوندګۍ د بدلولو یو چانس ګورو. بل دا دی چې هلته تعلیم ډېر په کم مقدار سره دی، آگاهي نشته، د دې شي د صحت آگاهي نشته. زمونږ بچیان چې کم دي هغه پراپر پوښتنګې ته نه ملوېږي. مولې چې مونږ غرونو کې پاتې کېږو، غرونو کې زمونږ ته چې کم د فوډ سپلای دی یا نور څه دغه ډېر کم ته دا سره ملوېږي.
د ډاکټر صاحبزاده خالد په وینا سکولونو ته تلونکي ماشومان د ټولې آبادۍ خوشا 30% دي. نو دې ګام سره به بغیر د څه سرکاري خرچې ولس او ماشومانو غټه شمیره د صحت د بنیادی اصولو نه په اسانه خبر شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مومندو د پنډیالې درې سیمې خلک وایي چې د هغې په سیمه کې د کلو شمیر شاوخوا 30 دی، خو دغلته د صحت مرکزونه نشته. د خلک وایي چې نږدې کوم وړوکي مرکزونه دي، هلته ډاکټران نه ورسي او نه پکې د ناروغانو لپاره دوایان شته. دی وایي د سیمې خلک مجبوره دي چې خپل ناروغان نورو علاقو ته یوړي. تفصیل د شانواز ترکسي په رپورټ کې اورو.
د مومند غرایز سیمه پنډیالې کې د صحت یو مرکز دی چې د خلکو په وینا نه خو پکې د مریضانو د بیماری د معلومولو لپاره لیبارټری شته او نه پکې د ایکس رے ماشین شته. دره هم په پنډیالې کې یو لری آباد سیمه ده چې پکې د خلکو په وینا 150 پورې کلی دي، خو په دغه دره کې هم کوم روغتون نشته، نو خلک بیماران پېښور ته وړي. سپینګری افسر خان وای
فصال نه دی د دې د ډاکټرانو کمزورتیا ده، د دوایانو کمزورتیا ده، نه پرې دارو شته او کلی کلی ته وکړه کنه هغه لیکل به مخکته ده به لښکې راوړي د چا خپه ماته شي اخکته وړو زنانه لایل نه جوړه شي اخکته دي. دلته دغه سکنډر پروت دی، دغه ډاکټر خو نه شه جینې هغې نه کار کېږي.
یو بل تن لطیف خان وایي چې د سیمې خلک ډېر غریب دي او که څوک ورته سخت بیمار شي نو بیماری د علاج پیسې خو به پیدا کړي، خو بیا یې مریض تر د پېښور وړلو دپاره ورسره د ګاډي پیسې نه وي.
مریض به دلته کجو ډاکټران دي بس دلته بس دا راشي دیمن یو ستنې وکړو ښه شو که بد شو.
دا پنډیالې د روغتون د ډاکټرانو ستونزه څنګه او کله پورې هواره شي؟ دا پښتنه مې د قومي سیبلې د غړي ساجد خان محمد نه وکړه.
الحمدلله دا غیلی شوه تیار دي تقریبا 300 ډاکټر چې څه پرنج مې راو شوما هغه یې تقریبا 300 ډاکټرانو مشتنه تیار کړی دي. نو یو خدای دې هغه سره به ان شاء الله زموږ دی وی شو زو چې سمره هاسپټل دی به سبا هسپتالونو کې چې ډاکټرانو کمې دی هغه به سره پوره شي.
پنډیالې د محمد له ټول لوی آباد تحصیل دی چې خلک یې وای د سرکاري روغتونونو درشوالي او یا په موجوده روغتونونو کې د سہولتونو د کموخت له وجې هر کلی کې اتای یا غیر سندې یافته ډیر شوی چې د خلکو ژوند ورسره لا زیات په خطر مخ کیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خدای خدمتگار تحریک د بانی او عدم تشدد د مبارز بادشاہ خان په مزار چې په جلال آباد کې د کمپلیکس ته جوړېدو ځنډیدلې چارې بیا پیل شوې دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې کمپلیکس ته جوړېدو لپاره افغان ولسمشر نږدې 450 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي دي. تفصیل د باس محمد عابد په رپورټ کې اورو.
د دغه کمپلیکس د بشپړېدو چارې دا ځل د افغان ولسمشر په ځانګړي سپارښتنه د بنایي ساختماني شرکت ته چې یو دولتي تصدی ده ورکړل شوی. په دې کمپلیکس کې په مزار د ګنبد او منارو ترڅنګ جماعت، کتابتون، هاستل، پارکینګ او موزیم شامل دي. د ننګرهار والی شاه محمود میخیل د باچا خان په مزار د ځنډیدلي کار د بیا پیلېدو پر مهال رسنیو ته وویل
جمهور رئیس محمد اشرف غنی خاصه مننه کوي چې دې مقبرې ته توجه وکړه او د خپل ځانګړي بودجې نه 350.8 میلیون افغانۍ تخصیص کړه. څلور ګنبدې لري، یو منار به لري چې 40 متره به وي او همدارنګه پارکینګ او د شان ټول پکې شامل دي.
د ننګرهار ولایتي شورا استازي ډاکټر ناصر کاموال د ولس په استازولۍ د ځنډیدلي کار د بیا پیلېدو چارې د افغان دولت نیک ګام وباله. نوموړي مشال راډیو ته وویل
دا زموږ لویه هیله غوښتنه وه همیشه د حکومتونو نه چې په دغه حکومت کې شروع شو. هیله غوښتنه ورزوم دا ده چې دا په هغه شکل باندې لکه څنګه چې لازم دی چې باید په هماغسې په اساسي شکل باندې ورغول شي او د ننګرهار خلک په منحیث د دې چې د حکومت نه مننه وکړي د زړه نه خوشحاله دي.
لیکوال، شاعر او ټولنیز فعال اسدالله خالص هم د باچا خان په کمپلیکس د ځنډیدلي کار په پیلېدو خوښي څرګنده کړه، خو په چارواکو یې غږ وکړ چې دا ځل دې په مزار د کمپلیکس د جوړېدو چارې بشپړې او پوره څارنه دې وکړي.
په دغه کمپلیکس ډېر خوشحاله ځکه د لارو بر پښتنو د غوښتنې او دایي حق ادا شوی دی. د سینې چې د پخوا غوندې په ده کې به خلک پکې خپلې ګټې ولټوي. ښه خبره دا ده چې د دې د تکمیلېدو پورې د دغه کمپلیکس څار دوامداره بڼه خپله کړي.
باچا خان په 1890 میلادي کال د 400 په وطمانځو کې زیږېدلی او او په 1988 میلادي کال د پیښور په لیډری ډینګ روختون کې د ورپیخې ناروغۍ له امله عمر او د هغه له وصیت سره سم د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د خپل کور په انګړ کې خاورو ته سپارل.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د باس محمد عابد رپورټ ما اوریده په پیښور کې له ماسپخین یوه نیمه بجه شوه د اسرار العالم مومن نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلي سیمو لپاره پرمختیایي پروژې اعلان کړې. پرون په جمرود کې ولسي غونډې ته په خپله وینا کې عمران خان ویل چې د سیمې د پرمختیا لپاره به جبا او باړه ډیمونه جوړوي چې دارنګ خلکو ته ترې اوبه ترلاسه شي او زراعت یې ښه شي. وزیر اعظم عمران خان ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دوهم پولي څلي ساته د پرانیست ساتلو حکم یې ورکړی دی. د عوامي نشل ګوند مشر وایي حکومت قبایلي سیمې له پامه غورځولي. پرون په صوبه کې یوې جلسې ته په خپله وینا کې سکندر ولی خان ویل چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت دی د قبایلي سیمو ړنګ کورونه بیا جوړ کړي. نوموړي زیاته کړه چې لا هم د قبایلي سیمو انتظامي پریکړې ګورنر کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د سیمې په امنیت او افغان سوله خبرې کړي. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې تېر ورځ په یو بیان کې ویلي چې پرون زلمی خلیزاد په راولپنډي پوځي هډ کوارټر کې د پوځ له مشر سره ملاقات وکړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې هغه 360 هندي قیدیان به خوشي کوي چې په عرب سمندرګي کې یې د پاکستان په اوبو کې په غیر قانونه توګه کبان نیول او دوی گرفتار کړي وو. دا اعلان چې پاکستان پرون کړی په اړه شنونکي پر دې عقیده دي چې دغه قسمه هلو ځلو هدف د دواړو مخالفو هیوادونو ترمنځ هغه ترنګلتیا کمول دي چې په فروری میاشت کې رامنځته شوې وه چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ نښته اهم شوې وه. ناټو وایي چې افغانستان د ځواکونو د وتلو پریکړه لا نه ده شوې. په افغانستان کې ناټو ملکي استازي پرون مشالیرو ته په ځانګړې مرکه کې ویل چې د ناټو غړي په ګډه افغانستان ته راغلي او د وتلو پریکړه به هم په ګډه کوي. او ایراني چارواکو پر داسې حال د سیلابونو له ویرې د نورو کلو خربوټو د خالي کولو امر کړی چې د سیلابونو له وجې د وژل شوو سرکاري شمېره او یا رسېدلې.
لند خبرونه د اسرار العالم مومن نواره د لوریدونکو وخت شو دی وستونیز خبرونه سندری جادوګری او پنننه خبرونه کې د سندرغاړي جگجیت سنگ چې د هند یو نومیالی سندرغاړي دی دغه د ژوند او هنر په اړه خبري شوې دي. د خبرونه زم همکار هارون بچا جوړ کړی دا راځي چې ورته غوښ شو.
ستړي مشي زه هارون بچای مرودونکو دا ونه مې د مشال رادیو په سندرې جادوګر خبرونه کې د نومیالی هندي سندرغاړي جگجیت سنگ مشهوري سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه مختصر معلومات درته راوړي. جگجیت سنگ د اردو غزل پویلو کې د وزنګړي سبک سختن ګڼل کیږي. هغه د خپل هنري سفر په پیل کې ل خپل میرمن چترا سنگ سره جوړه سندرې وویلې او دغه عملی شهرت وموند. نوموړي د یو شمیر هندي سینمایي فلمونو لپاره هم سندرې ثبت کړي چې د اردو موسیقۍ مینوال یې تر اوسه خوښوي. د جگجیت سنگ پاړه پر انټرنیټ ورکړل شوی معلومات ښیي چې هغه د 1971 زیږدیز کال د فبروري پر اتمه د هند په راجستان کې زیږیدلی و. د هغه پلار سردار امر سنگ دیمن یو سرکاري ملازم و او غوښتل یې چې زوی انجینیر جوړ شي. جگجیت په خپل کلي کې د های سکول تر ویلو وروسته د جالندر لیوه کالج په ښکلو هنرونو کې ډیګري واخیسته. په 1978 زیږدیز کال کې د آل انډیا ریډیو له جالندر سټیشنه سندرې ویل پیل کړل. نوموړي وروسته د هریانې په یوه پوهنتون کې تاریخ ولوست او ډیګري پکې واخیسته. جگجیت سنگ په دې موده کې د موسیقۍ زده کړې هم جاری وساتلې. د هغه اولنی استاد پنډت چنګن لال شرما و. جگجیت لخپل دی نابینا استادا د هندی کلاسیکی موسیقی درسونه واخیستل. د خپل ځوانۍ په وختونو کې جگجیت سنگ کمپوزونه جوړول او په سټیج پروګرامونو کې په خپل غږ کې وړاندې کول.
Thank you.
په 1915 کال کې جگجیت سنگ پرته د خپل کورنۍ له خبرولو ممبئی ته کډه شو. هغه فکر کاوه چې په دغه ښار کې به ورته د خپل هنر په ښه توګه د وړاندې کولو موقع په لاس ورشي. هغه پیل د کمرشل اشتهارونو او وروسته د سینمایي فلمونو لپاره له سندرو ویلو وکړ. سنگ په 1918 زیږدیز کال کې له یوې بنګالۍ سندرغاړي چترا سنگ سره ولیدل او په 1919 زیږدیز کال کې له هغې سره واده وکړ. دواړو به جوړه سندرې ویلي او یو زوی هم شو چې نوم یې ورباندې ویویک کېښود. جگجیت سنگ او چترا سنگ په 1918 زیږدیز کال کې د انفورګیټیبل په نوم د خپلو جوړه غزلونو یو البم خپور کړ چې زیات شهرت یې وموند. د البم دا سندره د اوریدونکو ډیره خوښه شوه. ویل کیږي جگجیت سنگ او میرمن یې چترا سنگ اردو غزل ته نوې رنگ ورکړ. هغه ماډرن کړ او د هندي روایتي آلاتو ترڅنګ غربي هغه پکې هم وکارول. دواړو یو شمېر ګډ البمونه جوړ کړل. د فلمونو لپاره سندرې وویلې او په بیلابیلو هیوادونو کې کنسرټونه ورکړل. د 1923 لسیزې په کلونو کې د جگجیت او چترا دی لیټسټ نومې یو البم د دې یوې سندرې له امله زیات مشهور شو.
ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी
bye.
محلے کی سب سے نشانی پرانی وہ بڑھیا جسے بچے کہتے تھے نانی وہ نانی کی باتوں میں پریوں کا ڈیرا وہ چہرے کی جھریوں میں صدیوں کا پھیرا بھلائے نہیں بھول سکتا ہے کوئی وہ چھوٹی سی راتیں وہ لمبی کہانی وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی
جگجیت سنگھ او چترا سنگھ گڈ هنری سفر په 1990 زیګدیس کال کې په یو ټریفیکی پیښه کې د دوی د یوازینی ځوان زوی د مړینې له کبله اغیزمن شو. چترا سندره ویل پرې خودل او جگجیت سره لدی چې د زوی مرګ سخت روحي صدمه رسولې وه خپل هنر جاری وساته. هغه په 1991 زیګدیس کال کې له نومیالی هندي سندرغاړي لتا منګیشکر سره د سجده په نوم ګډ البم خپور کړ.
Yeah.
جگجیت سنگھ د اردو او فارسی د نومیالي شاعر مرزا غالب پر ژوند جوړې وی ټلویزیونی ډرامې لپاره چې شاعر او لیکوال گلزار لیکلې او وړاندې کړې وه د غالب یو شمېر غزلونه وویل. دا ډرامه په 1978 زیږدیز کال کې خپره شوې وه او د اردو شعر او ادب مینوالو زخته ډېره خوښه کړې وه. جگجیت سنگھ د هنري خدمتونو په بدل کې د هند د دولت ترڅنګ ادبي، کلتوري او فلمي ټولنو نوموړي ته جایزه ورکړې دي. هغه په 2011 زیږدیز کال کې په برتانیا کې له کنسرت ورکولو وروسته پلان درلود چې په ممبئی کې د غزل پاکستانی استاد غلام علي سره ګډ پروګرام وړاندې کړي، خو د همدغه کال په سپتمبر میاشت کې ورته فالج وشو. جگجیت دو اونۍ د ممبئی په وروختون کې په بیهوشه حالت کې تر پاتې کېدو وروسته د اکتوبر پر لسمه ومړ. د نوموړي په یاد کې د هند په بیلابیلو ښارونو کې غونډې وشوې او د عقیدت پرزونې ورته وړاندې شوې.